Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض ډیر لسوه ونیوي، د قوس یالیندې 15 او د میلادي 2013 د دسمبر 14. د ازادي رادیو په دې لمړی خبری مجله کې چې زه اسمت ساروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، په کونړ کې د ملکیانو د وشل کېدو د زیدو نقیص راپورونو، په اورسګان کې طالبانو ته د واکسینرانو د معاش د ورکول کېدو او نور موضوعاتو تفصیل لرو. خو لمړی د دې سات خبر ملګری ملتونه په کونړ کې د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه چیړي. په اورسګان کې واکسینران وایي د معاش یوه لویه برخه یې طالبانو ته ورکول کېږي، او په فرانسه کې د ژیړ واسکټو اعتراضونه دوام لري. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې د ملکي تلفاتو راپورونه چیړي. د کونړ د ولایتي شورا غړي عبداللطیف فضلي ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې په حمله کې شل ملکي وګړي وژل شوي دي. خو په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت ویندوی دیبرا ریچاردسن د ملکی وګړو د وژل کېدو خبر رات کړی دی. هغه منلی چې یو شمیر خلک ژوبل شوي دي. دیبرا ریچاردسن ویلي چې په کونړ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې چې امریکایي قوایو هوایي ملاتړ کاوه، تر 40 زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. په اورسګان ولایت کې واکسینران وایي چې د دوی د معاش په څلورو کې درې برخې وسلوالو طالبانو ته ورکول کېږي. په ترینکوټ کې واکسینرانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې پخوا یې 8000 افغانۍ معاش ترلاسه کاوه، خو اوس 3000 ورکول کېږي، ځکه چې مسؤلان د دوی د معاش 15000 نوري وسلوالو طالبانو ته ورکوي چې د واکسین مخونه نیسي. په اورسګان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. د خوست خلک تر دې وروسته یوازې پر افغانیو راکړه ورکړه کوي. د خوست امنیه قمندان مل پاسوال اختر محمد نورزی پرون شنبه خوستیانو ته وویل چې په ورځنیو تجارتي معاملو کې دی یوازې له افغانیو کار واخلي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د دې پریکړې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي پاکستان تل د اړتیا په وخت افغانستان ترڅنګ درېدلی دی. قریشی پر ټویټر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ته لیکلی و بګوري چې موږ به بیا هم ستاسو په څنګ کې ولاړ یو. قریشی پرون شنبه په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین په درې اړخیز غونډه کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د سیاسي اعتماد پر پیدا کولو او سیمه ییز امنیت خبرې وشوې. شاه محمود قریشی کابل ته تر تګ وروسته پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان په خوشحالۍ کې د ټولو ګډه خوشحالي نغښتې ده. دا په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې سبا دوشنبه به د امریکا او طالبانو استازي د افغانستان د سولې په اړه خبرو تک شینوي. په فرانسه کې پرون شنبه بیا هم د زیړ واسکټو زرګونه اعتراض کوونکي لارو او کوڅو ته راووتل. زیړ واسکټې له تیرو 15 اونیو راهیسې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې مظاهرې کوي. په پاریس کې پرون امنیتي تدابیر سخت ول، خو د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د وړو نښتو خبر خپور شوی دی. پولیسو ویلي چې 15 تنه یې نیولې دي. اعتراض کوونکي چې زیړ واسکټونه اغوندي له 15 اونیو راهیسې په فرانسه کې پر تیلو د مالیې د زیاتېدو او اقتصادي فشار پر ضد مظاهرې کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې رپ موسیقي باید کنټرول شي. پوتین دا خبره پرون شنبه په کلتوري چارو کې له خپلو سلاکارانو سره په کتنه کې کړې ده. هغه په دې هم اندېښنه څرګنده کړه چې د روسیې په ځوانانو کې له رپ موسیقي سره دلچسپي زیاته شوې ده. ولسمشر پوتین په کرملن کې په دې غونډه کې ویلي چې رپ موسیقي په دریو ټکو ولاړه ده، او هغه جنسي مسایل، مخدر مواد او اعتراضونه دي. په وروستیو کې د روسیې حکومت په خپل هیواد کې د رپ موسیقي د یو شمیر پیژندل شویو سندرغاړو کنسرت لغوه کړ. د زیاتو څارونکو په باور دا کار د دې لپاره وشو چې هغو سندرغاړو د روسیې د ځوانانو د اقتصادي ستونزو او سیاسي ناامیدۍ په اړه سندرې ویلې. او د اوکراین دفاع وزارت د خپلې وی جنگي جټ الوتکې د لویدو د علت په اړه څېړنه کوي. په دې پیښه کې د اوکراین د هوایي ځواکونو یو پیلوټ وژل شوی دی. الوتکه پرون شنبه ولوېده. د اوکراین پوځ ویلي چې یوه جټ الوتکه په ناڅرګندو عواملو د ناستې په وخت سقوط کړی دی. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د ازادي خبرونې د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځري چپا 12 پښنی وی او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 چپا اوري. د رواني خبرونې په دوام کې ملګری ملتونه وای په کونړ کې د ملکی وګړو د وژل کېدو راپورونه چیړي. خو د کونړ والی د یو شمیر ملکیانو د وژل کېدو د تایید ترڅنګ وای
تدیر کسان وژل شوی دي. په یوه جمله نه څلور کسان خارجي اتباع دي.
په ورسګان کې واکسینران وای د ماش لوی برخه طالبانو ته ورکول کیږي.
زمونات تقریبا څلور ساوه قدرینیم ساوه مبلغین کار کوي د دې اړې وسه 15000 غوانی کار کوي د میاشي 15000 غوانی کڅو لکه غوانی کوي دا وي مرد طالبان ترکو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د ابتدایي پایلو اعلان وروسته ورته زیات شکایتونه شوي. خو د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وای
خرم شکایت کوم څه ده چې دا چې فساد کې د ښکېلو کې او له خپل مسؤلین څخه په جدي ډول بنچارونه ولري چې خدای نه خواسته وګورې فساد مرتکب نه شي.
د دیو جنو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زموږ شخله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شي او هم مطالب لوستل شي. ازادي رادیو .com زموږ د ویپانه پته ده. ساعت 2 بجې او 2 دقیقې شوې. د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې د ملکی تلفاتو د شمیر په اړه لا هم زیات نه خیس راپورونه خبري شي. د کونړ د ولایتي شورا غړي ادعا لري چې د شزو او ماشومانو په ګډون ګڼ شمیر خلک وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. خو په افغانستان څنګه د ناتو ځواکونو ویندویانو د ملکی خلکو د وژل کېدو خبر رد کړی دی. په دې منځ کې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو ډلې وایي چې له شلتنه د ملکی تلفاتو راپورونه ورکول شوي او دا راپورونه څاري. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې د ملکی تلفاتو رپورټونه چیړي. د کونړ د ولایتي شورا یو غړي عبد اللطیف فضلی رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دې حمله کې شل ملکی وګړي وژل شوی دي. خو په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ماتړ ماموریت ویندوی ری دبرا ریچردسن د ملکی وګړو د وژل کېدو خبر رد کړی دی. هغه منلی چې یو شمیر خلک زخمیان شوی دي. دبرا ریچردسن ویلي چې د دې رپورټونو ورته رسیدلی چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې چې امریکایي قواوې ملاتړ کاوه په کونړ کې تر څلوېش زیات وسلوال طالبان وژل شوی دي. هغې رویټرز ته ویلي چې وسلوال طالبان له خلکو د سپر په توګه کار اخلي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال رویټرز ته ویلي چې په شلتن کې د حملې هدف د وسلوالو طالبانو قومندان شریف معاویه و. د کونړ والی ویلي معاویه په سیمه کې د القاعده د وسلوالو لپاره د فعالیت زمینه هم برابروله. عبدالستار میرزا کوال ویلي چې په شلتن کې عملیات افغانستان کورنیو ځواکونو کړی چې د وسلوالو طالبانو او القاعده اته دېش غړي پکې وژل شوي او 12 زخمیان شوي دي.
د موږ ابتدایي معلومات خدا دې چې په تاسو په دې عملیات کې ځینې ملکی کسانو ته زیان رسیدلې ده. چاغه تحقیق روان ده. څو کسان دي؟ ماشومان دي، ښځې دي. مونته دا ته ډیر څو کسان وزل شوی دي. په یوه جمله نه څلور کسان خارجي اتباع دي او څلور کسان زخمیان هم خارجي اتباع دي او تقریبا څلور ډیر کسان داخلي کسان دي چې دوی د القاعده سره او د نورو دښمنانو سره ارتباط لري.
خو سوالو طالبانو په دې اړه څه دی ویلي؟ د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي ګل پاچا مجدي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملکی تلفاتو ډېرېدل د اندېښنې یوه اساسي مسله ده.
تشویش دي چې هم طالبا به حیث
روایی تشویش بده که دی چه طالبان لملکی خلکو د سپر په توګه کار اخلي چې جنگي جنایت حتی ورته ویل کیدلی شي او د افغانستان ځواکونه هم د بېدفاع خلکو امنیت ته چندان پام نه لري. ګلپاچا مجدي وویل چې په وروستیو کې د هوایي حملو شمېر زیات شوی او ملکي تلفات یې زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د 2013 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر پایه په افغانستان کې 314 تنه د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوي او 316 تنه ملکي وګړي زخمیان شوي دي. د نومبر 4 نیټه د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې د 150 ملکي وګړو د وژل کېدو خبر خپور شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نومبر په 10 پر ټویټر د دې پیښو په اړه لیکلي وو. د ملګرو ځواکونو د تیروتنې له امله دا خواشینونکې پیښه څرګندوي چې د افغانستان جګړه ډیره اوږده سوه، خو اشرف غنی دا هم لیکلي وو چې حکومت یې د ملکي تلفاتو د مخنیوي مسؤلیت او یوه ملي پالیسي لري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
افغان چارواکي وایي هیله لري چې پاکستان دا ځل د افغانستان د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي. د اجرایه ریاست یو ویان فریدون خوځون وایي پاکستان پر طالبانو نفوذ لري او تمه ده چې له افغانستان سره د سولې خبرو ته تیار کړي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
په پاکستان کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د جوړیدونکې ناستې په اړه افغان چارواکي هیله ښیي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې له پروسې سره رښتینې همکاري وکړي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست د بیان مرستیال فریدون خوزون وایي چې د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوی مشورې چې په پاکستان کې لخپل مشرانو سره کړي خی چې طالب مشران په پاکستان کې دي. خاغلی خوزون د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل تمه ده چې پاکستان د خپل نفوذ لمخې چې پر طالبانو یې لري وتوانېږي دغه ډله له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي.
موږ هیله من یو چې دغه ناسته وکولی شي موږ یو ګام نور هم سولې ته نږدې کړي او د عملي خبرو اترو دپاره د پیل لامل شي. موږ همیشه د پاکستان څخه هم دا تمه لرو او له نورو هغو هیوادونو څخه چې پر طالبان نفوذ لري همکاري وکړي او طالبان وهڅوي چې خبرو اترو ته چمتو شي.
پخوا تر دې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې اسلام آباد د افغانستان د جنگ د سوله ییزې حل لارې ملاتړ کوي او په دې برخه کې مرستې ته آماده دی. خاغلی خان د جمعې په ورځ په پیښور کې وویل امریکا او طالبان به د پاکستان په کوربتوب د روانې میلادي میاشتې په 12 چې د دوشنبې ورځ به وي سره وویني، خو خاغلی خان دا ونه ویل چې دغه ناسته به د پاکستان په کوم ځای کې جوړه شي. پاکستان په داسې حال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د کوربتوب آمادګي ښیي چې زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته د خپل سفر په دوهم ځل کې له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. پاکستان مخکې لدې ویلي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې نشته، خو افغان چارواکي له دغو څرګندونو سره موافق نه دي. د افغان چارواکو په نظر د مشورو لپاره پاکستان ته د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوی سفر پاکستان کې د طالب مشرانو د موجودیت یو ښه مثال دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل افغان حکومت او طالبان باید له رامنځته شوي فرصت نه ګټه واخلي او مذاکرې وکړي.
کشورهای بزرگ جهان و منطقه دمی نتیجه رسته که جنگ
دو بویل در نره و سیم لوی هوادون ده نتیجه تر رسیدلی چه جنگ در افغانستان در ستونز حل لاره نده، خدا چه لدغ فرصت گتا واخستل شی و طالبان هم در مذاکره میز تا حاضر شی.
په پاکستان کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د کېدونکو غونډې په اړه د افغانستان د حکومت نور چارواکي هم وایي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هرې هڅې ملاتړ کوي او هرکلی ورته وایي. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان حکومت د داسې هڅو هرکلی کوي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرسته کوي. تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې.
د افغان ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په دې اړه له ډېرو خبرو ډډه وکړه، خو وی ویل دوی له هرې هغې هڅې هرکلی کوي چې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې سبب ګرځي. دی وایي هر هغه هڅه چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر څخه د ملاتړ په خاطر کېږي موږ له هغې هرکلی کوو. لدې سره یو ځای په کابل کې د امریکا سفارت د افغان سولې په اړه د پاکستان د منځګړیتوب د هڅې هرکلی کړی دی. د یاد سفارت ویان بی بی سی ته ویلي چې امریکا د افغان سولې په اړه د پاکستان هر اقدام مهم بولي او هرکلی یې کوي. له دې وینا سره د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې دوه ځله وړاندې هم له طالب استاذ سره په قطر کې لیدلي، د دغې میاشتې تر اتلسمې نیټې د سیمې د هیوادونو په سفر وتلی دی. د سولې د دغې هڅو په لړ کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران هم د شنبې په ورځ په کابل کې وو او د تروریزم سره د مبارزې یو هوکړه لیک لاسلیک کړ.
ازادي خبری مجله اوري.
سات و بجه او پینزلس دقیقه شوی. اوس به هم رضوان مراد در تو وی چه د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې سر اخلي.
سرایوو ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې افغانستان ته د بوسنیا هرزګوین یا د تازه دمو سرتیرو د استولو موضوع خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي دي چې د دې هیواد 350 سرتیري او افسران چې څلور ښځې هم پکې شامل دي د جمعې په ورځ افغانستان ته روان شول. دا سرتیري په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان د ماموریت لپاره روزل شوي دي. سرایوو ټایمز لیکلي دي چې بوسنیایي ځواکونه به په افغانستان کې سوله ییز ماموریت ولري او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په لړ کې په افغانستان کې وي. سرایوو ټایمز ورځپاڼې زیاته کړې چې دا تازه دمه 350 سرتیري به په افغانستان کې د هوایي ډګر د امنیت چارې پر غاړه ولري او په جګړو کې به برخه ناخلي. د بوسنیا هرزګوینا شاوخوا 1300 سرتیرو له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې په مختلف وختونو کې په پوځي ماموریتونو کې برخه اخیستې ده. ډیپلوماټ مجلې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د جنجال په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مجله وایي د کابل پر سیند د شاتوت د بند پروژې چې د 236 میلیون ډالرو په لګښت جوړیږي ګاونډی پاکستان خواشینی کړی دی. د مقالی لیکوال وای د کابل پر سین جوړیدونکې د شاتوت بند چې هندې د جوړولو چارې پر غاړه اخیستې دي د افغانستان له نظره د دې هیواد د انرژۍ او داخلي ثبات لپاره مهم دی، خو پاکستان بیا دا اندېښنه لري چې دا بند به په خیبر پختونخوا کې د کرهڼې او خلکو ته د اوبو رسولو چارې اغیزمنې کړي. د ډیپلوماټ مجلې په وینا پاکستانی رسنیو حتی د کابل پر سیند شاتوت بند پروژه د پاکستان پر وړاندې د هند یو طرحه بلل دي چې غواړي د افغانستان له لارې عملی کړي. خو د مقالې لیکوال وایي د کابل سیند د افغانستان لپاره د پاکستان پر ضد تریوي سیاسي حربې نور زیات اهمیت لري.
د ورسګان ولایت یو شمیر واکسینران ادعا کوي چې د دوی د معاش یوه لویه برخه وسلوالو طالبانو ته ورکول کیږي. دوی وایي همدې لارې وسلوالو طالبانو ته په لکونو افغانۍ په لاس ورځي. که څه هم د ورسګان ولایت د عامې روغتیا د ریاست مسؤلانو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو په کابل کې د کتلوي معافیت مشر غلام دستګیر ناصری دا ادعا ردوي. له ورسګان د شریف الله شرافت راپور واوري.
د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د پولیو د واکسین واکسیناتوران وای مسولینې د معاش درې برخې وسلوالو طالبانو ته ورکوي. د دغه واکسیناتورانو له ډلې یو شمېر ازادي راډیو ته وویل
زه خپله دا واکسین مبلغ یم، په دې ولایت مرکز ترینکوټ کې واکسین ګرځم مبلغ یم. ستونزه مو دا ده موږ مخکې پر واکسین کار کوي، اوس هم کار کوم په واکسین کې. موږ ته دغه واکسین لا مخکې 8000 افغانۍ معاش راکولی، اوس موږ دا ماشینه پر 3000 ودرېدلې. نو موږ بیا دې څخه دا پوښتنه وکړو چې دا ته ماشینه موږ څخه څه خطر کټوي. دې موږ ته په جواب کې ویل چې موږ کله طالبانو سره وته واکسینونه وړو، موږ ته طالبان وایي چې موږ ته په دوغونه باندې راکوي، موږ بیا ستاسو ته اجازه ورکوو چې موږ په سوي کې واکسینونه وګرځوي. 15000 افغانۍ په دې ورځ غوښتل تقریبا 400 کډرې نیم سو مملګین کار کوي. د دې اړه وسته 15000 افغانۍ کار کوي، د میاشي 15000 افغانۍ کڅو لک افغانۍ کوي. دا وایي موږ ته طالبان ترکو
زما دغه وکړه کې چې زپه دغه واکسین کې دغه دند لرم په اول سر کې موږ پیسې 8000 افغانۍ ما شو. ورسته بیا دی دا سن یو دغه وکی ول ول طالبان مقصد مشتوی چې موږ د پیسې موږ درته غواړو، دا ونه موږ درته غواړو. نو بیا چې موږ دته ویل دی ویل اوس په حق طالبان تیارې وکی، نو موږ ټول دا ولي ول ول دا بس نو دا د ستې دغه نصیب دی. دغه سن به کې موږ ته خود نور درک نه معلومې خو دی راته وایي چې ستې حق طالبان ته ورکول کیږي.
دغه واکسین توران غشتنه کوي چې خپل حق دی ورکول سي.
نو موږ دا غشتنه ده چې موږ خپل حق را ورسیږي. اوس په خوا د طالبان په منځکه کې واکسین کېدلی، نو اوس خو هغه منځکه کې موږ کېږي خپل حکومت په خپل صحه کې دا واکسین کېږي. دا باید دی خو هغه خپل پر منځکه کنټرول لري، دا خپل حق باید بلیغین تور ورسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو له تیرو څو میاشتو راهیسې د پولیو د واکسین د کمپین د کور په کور مخه نیولې. د اروزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو په مرکز کابل کې د کتلوي مافیات د برخې مسؤلین د واکسیناتورانو دا خبرې ردوي. د یادې ادارې مشر غلام دستګیر ناصری ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیڅکله هم د واکسیناتورانو حق کوم بل چاته نه دی ورکړی. دا خبرې هیڅ حقیقت نه لري. دا خبرې چې دوی کوي یو شمېر هغه کسان دي کوم چې له موږ سره مخکې کار کوي، خو اوس موږ له دندې ګوښه کړي دي. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې هیڅکله به هم موږ د واکسیناتورانو حق د دولت ضد وسلوالو مخالفینو ته ورنه کړو. نه یوازې د واکسیناتورانو حق، د هر چا حق چې وي موږ به یې هیچ چا ته ورنه کړو. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دغه ډول خبرې رد کړي وي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو ټول روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ په دې موخه تړلي وه چې ګڼې روغتیایي مسؤلین دې غوښتنې فراه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ساعت و بجی او یویش دقیقی شوی. دا فرستان دا انتخاباتی شکایتونو کمیسون وی دا لمرنوی و پایلو لعیلان روستا زیاد شکایتونو ور رسیدلی دی. دا دقیق کمیسون منشی او ویاند علی رضا روحانی آزادی رادیو تول ورست تربلی دا شکایتونو پسابت که زیاد والی رزی. دا دی موضوع پا اره دا رحمت الله افغان راپور واوری.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې لا دویم ځل ثبت شوی شکایتونو او څېړنې ښکاري چې د انتخاباتو په لومړنیو اعلان شویو پایلو کې به بدلون راسي. د دغه کمیسون منشي او ویان علي رضا روحاني د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایتونو کې د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته په زیات شمېر کې شکایتونه ثبت شوي دي.
تعداد زیادی از شکایت در ولایت ما ثبت شده چون ستان و رسیدگی
هغه وای په ولایتونو کې زیات شمېر شکایتونه ثبت شوی او د زیاتوالي په حال کې دي. چړنې پیل سوي بیا هم وایم چې شکایتونه نسبتا زیات دي. احتمال شته چې د لومړنیو پایلو په نتایجو تاثیر واچوي او په وروستیو پایلو کې بدلون راسي. خو دا چې په څومره شمېر کې شکایتونه ثبت شوي دي ښاغلي روحاني په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د ولسي جرګې د انتخاباتو د 15 د ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان کړې او د کمیسون د چارواکو په وینا ممکن نورې پایلې هم ژر اعلان سي. د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته یو شمېر کاندیدانو او د انتخاباتو د څار بنسټونو په دې اړه شکایتونه وکړل او لومړنۍ پایلې له تقلب او درغلیو ډکې وبللې. د انتخاباتو د قانون لمخې د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته خلک کولای سي د 30 ساعتونو په اوږدو کې شکایتونه ثبت کړي چې له څېړنې وروسته یې باید په 15 ورځو کې پایلې د انتخاباتو له کمیسون سره شریکې کړي.
افغان چارواکي وایي چې بخښنه غواړم د افغانستان په اړه زموږ بل راپور د میدان ښار د نوي ښاروالي په اړه ده. د میدان ښار ښارواله ظریفه غفاري وایي چې یو ځل بیا د حاجي غلام محمد په نوم یو کس د معرفي کېدو مخه نیسي. مېرمن غفاري د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل ټاکل شوې وه چې له کابل ته تللې وای او یو پلاوی په میدان ښار کې د ښاروالۍ په توګه معرفي کړی وای. په دې اړه راپور ته توجه وکړئ.
د میدان ښارواله تور پورې کوي چې غیر مسؤول وسلوال کس حاجي غلام احمد یې کارته نه پرېږدي. ظریفي غفاري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سیمه ییز اداره په دې برخه کې سهلنګاري کوي.
متاسفانه نن ښاغلی غلام هغه د مصالحو کسانو سره ګډ ننوځي ښاروالي دننه ښاروالي ریاست ته او د دې مخه نیسي چې زما معرفي وشي. او دا په زه سوچ کوم چې په ښکاره ډول یو نوی بغاوت دی چې د ولسمشر د احکامو په مقابل کېږي، د مېرمنو د حقونو په مقابل کې کېږي، د ولایت د والي تر ګیرې لاندې کېږي او ټول ورته ګوري فقط.
ظریفه غفاري شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د آزادې سیالۍ له لارې د میدان وردګو خارواله وټاکل سو. خو نوموړی وایي چې په هغه وخت کې د مصلحت او قومي زورواکو لخوا یې د کار مخه اډب سوي وه. هغه لی غفاري زیاتوي چې نوموړی د بریالیتوب له مودې راهیسې دندې ته نه ده پرېښودل سوي او په کابل کې اوسیږي. خارواله وایي چې ټاکل سوي وه د شنبې په ورځ له کابل نه یو لوړ پوړی پلاوی او د میدان وردګو سیمه ییز اداره نوموړی معرفي کړي. خو د ولسمشر د سلاکار حاجي موسی د ورور حاجي غلام محمد لخوا یو ځل بیا کار ته پرې نه ښودل سوه. حاجي غلام محمد مني چې ظریفه غفاري یې کار ته نه ده پرېښي او دلیل یې هم د خروالی پوست د جالي بریالیتوب په ګوته کوي.
دا هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې د ملکي تلفاتو راپورونه چیري. په اروزګان ولایت کې واکسینران وایي چې د دوی د معاش په څلورو کې درې برخې وسلوالو طالبانو ته ورکول کیږي. د خوست خلک تر دې وروسته یوازې پر افغانیو راکړه ورکړه کوي. دا پریکړه په خوست کې په یوه غونډه کې وشوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی پاکستان تل د اړتیا په وخت کې د افغانستان ترڅنګ درېدل لري. په فرانسه کې پرون شنبه بیا هم د زیړو واسکټونو زرګونه اعتراض کوونکي لارو او کوڅو ته راووتل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې رپ موسیقي باید کنټرول شي او د اوکراین دفاع وزارت د خپلې یوې جنګي جټ الوتکې د لوېدو د علت په اړه څېړنه کوي. تاسو مو شخله ازادي رادیو اوري وسم ستاسو ځینې پیغامونه ولولم چې د افغان بیسیم د تاسو اتلش مری لاري مو راسته ولیدې. د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکي وايي په څمکنیو ولسوالیو کې انټرنیټي خدمات د کار نه دی، باید ورته پاملرنه وشي. بشیر حبیب زید د لوګر له ازر ولسوالۍ لیکي وایي کومه پیښه چې د کونړ په ولایت کې رامنځته شوې ده پکلکو ټکو یې خندو. ولی محمد له غزنی څخه لیکي حکومت باید ژر تر ژره د سولې خبرې پیل کړي. حمیدالله دردمن لیکي وایي له پاکستان څخه د سولې ډیره تمه نشي کېدی. شفی جان جادران د نادر شاکور له ولسوالۍ څخه لیکي د پاکستان څخه که څوک د سولې تمه لري شرم ورته پکار دی. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له و بجو د ماشام تر و بجو په منځنی صفه 12 پښنی بیا او په لوی شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم مطالب الوصل شي. زمو جو پانی ته مراجعه وکړي azadiradio.com یا azadiradio.org.
دا ژوند رنگونه
ولی خانم د کابل نه خبرې کوم.
ارزنن په کلی او په خار وغږی. تاسو په کلی کې هم ژوند کړی وی او په خار کې هم داروس محل ژوند کوي. په کلی کې ژوند خو په خار
طبيعي خبره ده چې د خار او د کلی ژوند سره فرق لري. ولی هغه سانتیاوی چې په خار کې مهیا وي خلکو لپاره غوونه په کلی کې نه وي. ولی خو د طبيعت لنیګانه د صحت لنیګانه د کلی ژوند لغه نه بهتره ده له خار نه. نو هم د نور سہولتونه چې په کلی کې دي یو ژوند لنیګانه چلته د کلی ژوند یو څه پراخوي تفریح کیږي د کلی مجلس او هغه ناس ته ولاړه د خار سره فرق لري. نو طبعا د کلی ژوند ما ته د خار نه بهتره ده. زه خپل د کلی ژوند ډیر خوښوم.
په کلی کې کوم څه ډیر خوښیږي چې تاسو ځان ته کشوي چې کاش کې اوسم په کلی کې چې دغه کار مې کړی.
یعنی په کلی کې په خپل زما دغه د زراعت بخش ډیر خوښیږي چې زه الته د ونی بوټي ولرم په هغه کې کار وکم کښت او د کر د کروندې دا ما ته ډیر دلچسپ دی او ډیر خوند راکوي.
د کلی مازیګر ما ډیر خوندوري ځکه چې جنجونې زی ګدرته څنګه ګر خوندر کوي.
نو دا څه چې د ګودر هغه خو په خا ډیرو دا اوس خو هغه د ګودرونو هغه چې هم محدود شوی دي ځکه چې د وبو سہولتونه اوس کور په کور مهیا شوی دي. خو ولې اوس هغه ګودرونه هم لکه د پخا په شان نشته دي. کوي هم ډیر کم د کلی مازیګر دا یو ځانګړی خوند لري. دا مازیګر فضا دا د مازیګر هوا دا
په کلی کې خواړه هم فکر کوم چې ځانګړي دي نسبت خار ته. ځینې ځانګړي خواړه لري چې هغه د کلی پوري وي. کوم خواړه مو په کلی کې ډیر زیات خوښ دي؟
د کلی خو هغه خواړه دي عادي خواړه دي لکه سبزیجات او سابو سو یعنی بعضی هغه چې دی وسه مغه سوکلک او سابو او وسره تروی دا یو ځانګړی نوم لري او د خار د خوړو نه هغه ځان در خون لري او فرق هم لري نن سوا هم چې خلک چې اطراف ته راځي همدغه خواړه غواړي چې موږ ته به سابو جواری او سره له ترو یا مستو دا برابروي دا یو ځانګړی خون لري
یعنی د تناره توت پیرکی د خار د ګرمې پیزا سره نه برابروي
نه برابرېږي بالکل بالکل
خصوصا دا چای چې په تناره دم شي دیګ چې په کټو کې او په تناره پوخ شي
او هغه دیګ او چای یو دا چې په تناره پاخ شي هغه نه دی نه ډیر زیات خوندور وي
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اوري
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خپلات کې د کوچنګ ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بغلان په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورګان ولایت په مرکز ترنګوټ کې خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
زموږ خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ چپه دولش پښنی وی او اف ام 3.5 چپه اوریدې شي په بل خبرونه کې چې پاتو بجو د 2019 پروګرامونه هم لرو خو اوس یو بل مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي